مشالو پرونه پرونه کې د خپل کوربه اسلام محمد سلامونه مني وخت ګرمي دولس بجې شوې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو دا به هم وري چې پاکستان کې سیاسي اهلي زلي دي د غرازه د تاریخ لپاره اکثر د حکومت مذاکرات په اړه هم راپور لرو د کورونا په اړه هم راپور لرو د پاکستان په سین صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه ځانګړي ډاکومېنټري هم اوریدل شي خو تر هڅه مخکې له نجیب احمد د سیاست تازه خبرونه
وزیر اعظم عمران خان وای د فرانسې سفیر لخپل خاوري نشي وستل ارګوای د بهرنۍ ځواکونو د وتل وروسته حالاتو سارول لپاره لوی جرګه غواړي او د امریکای او روسي د ملي امنیت سلاکارانو د ټلیفون لارې خبرې کړې بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وای هغوی د فرانسې سفیر لخپل هیواد نشي وستل ځکه چې لدی سره لاروپای نړی سره د اسلام آباد اړیکې شکیږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون لارې قام ته په خطاب کې ویل د فرانسې د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي.
جب هم فرانس کې امبیسډر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب
چې موږ د فرانس سفیر اوباسو نو د دې مطلب د اروپאי ټولنې سره اړیکی ختمول دي. زموږ نیم ټیکسټایل اروپאי هیوادونو ته برآمد کیږي نو چې زموږ د ټیکسټایل برآمدات نیم پاتې شي نو تاوان به زموږ کیږي او د فرانس به هیڅ نقصان نه کیږي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد بیا وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې په کې به د فرانسې د سفیر د وستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیو بیان کې د څرګندونې پرون ناوخته کړي او دا یې ویلي چې تحریک لبیک پاکستان سره په دې اړه تړون لاسلیک کړی چې له مخې به هغوی په ټول ملک کې خپل احتجاجونه ختموي. تحریک لبیک پاکستان په یو فرانسوي مجله چارلی هپټو کې د اسلام د پیغمبر د کارټون په خپرولو اعتراض کوي او له حکومت غواړي چې د فرانسې سفیر دی وباسي او د هغه هیواد سره د اړیکې کی وشکوي. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرول یو کان نه پرونه تکان کیندون کې د بهوشي په حالت کې رښتون تلیک ډول شوی. چارواکو پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل د پیخه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو لوجې مخې ته راغلی ده. د دوکۍ رښتون ډاکټران وایي د ورولل شو مزدورانو روغتیاي وضعیت نازک دی. ځای پولیس وایي د پیخه پلټنې پیل کړي خو تر اوسه هیڅ نه دی نیولې. پولیس وایي د بهوشه شو کان کیندون کو اکثریت د افغانستان سره تعلق لري. د افغانستان د ارک مانی وای د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو لوتل وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لوی جرګه جوړه شي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دا پریکړه کړې ده. دوی په غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سرنګوالي هم بحث کړی دی. د ارک مانی د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پریکون په معنا نه ده، بلکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوې سپر کې فایل. د افغان حکومت په کابینه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوړخیزو او سوړخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایي او الزامي کېدو خبره هم یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې د مئی لومړۍ له افغانستان د پاتې امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي چې د سپتمبر تر 11 به بشپړ شي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د شدید ترنګلتیا پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د خپل روسي انډول نیکولای پیتروشف سره په دوړخیزو مسلو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پرون د ټلیفون لاره د سیمایز او نړیوالو اندېښنو همدارنګ د دواړو هیوادونو د ولس مشرانو ترمنځ د سرمشریزي د امکان په اړه خبرې وکړې. د امریکې د ملي امنیت ویاندې ایملی هورني پرون په یو بیان کې وویل دواړه مشران پر دې خبره سلا شول چې باید د یو بل سره تماسونه جاري وساتل شي. تر دې وړاندې کرملن اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر به د رواني اونۍ په اوږدو کې د موسمي بدلون په اړه په هغه سرمشریزه کې وینا وکړي چې د امریکې تر انتظام لاندې په آنلاین ډول ترسره کیږي. په عین حال کې د امریکې ولسمشر جو بایدن په دوه اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لیدو وړاندیز کړی، خو پوتین تر اوسه داسې کومه اشاره نه ده ورکړې چې دغه بلنه به ومني او کنه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې نجیبا مې وړاندې کول تاسو زما پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان د کونو چارو وزیر وایي دوی له هیواد د فرانس سفیر د وستو په اړه نن د اپریل په شلمه خامی اسمبلی ته قرارداد وړاندې کوي. د تحریکي لبیک سره د حکومتي چلند په اړه د پوهانو نظر اهم درو
دی یوزل وهل کې یوزل کې زور کې چې د زور جواب ول په زور کې ملو شي نو بیا ول راشي ول کېنی نو بیا به ام هغه وزیر داخله هغه بیا راوځي او بیا وایي چې موږ هم مذاکرات روان دي خبره به ډیر زر جوړ شي.
په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو بندولو پریکړه نه مني خو د بلوچستان حکومت ویان بیا وایي
د دوی د کاروبار لپاره د دوی د پیسو لپاره موږ د ماشومان ژوند په خطر کې نه شو اچول. موږ د لپاره د کوټ زیات هم د ماشومان ژوند دی سیټ
د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په یاد صوبه کې د کورونا پیښې زیاتې شوي خو دا چې عام ولس له کورونا د ځان ژغورنې په هدایاتو څومره عمل کوي
نه خلک احتیاط خو هیڅ هم نه کوي بس خبره چې خغاړیم دی او لاس ملاوې دلم دی مونږ په خپل ځاني زده منم چې دا شی ډېر سیوا دی.
د پاکستان په سند صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه ځانګړي ډاکومنټري هم لرو. نور ہم اس میں موضوعات لرو لمشال لڈیو سرو سے مشال لڈیو تا وگ استی تا سیز مک پرونی پا مشال لڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی پدی گڑی کی استا سل پرا یوش میر موضوعات لرو دغ راز تا صبح دغه هم واوري چې په پاکستان کې کوم د حکومت لخوا قرارداد وړاندې کیږي په اسمبلی کې په غړي په ستاسو لپاره ځانګړې راپور لرو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې ورل چې پاکستان کونو چور وزیر وایي دوی له هیواد د فرانس سفیر د وستو په اړه د اپریل په شلمه کمی اسمبلی ته قرارداد وړاندې کوي. د کونو چور وزیر وایي د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د خبرو لړۍ پای ته رسیدلې ده. تحریک لبیک له پاکستانه د فرانس سفیر د وستو غوښتنه له هغې وروسته شروع کړې چې پروس کال په فرانس کې یو 13 کلن چچن توکم کس د خونځي او استاد په کلاس کې د کونکو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خوول په تور اوجو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون له هغه وخت رئیس د پیغمبر د خاکو خبرولو دفاع کړي. یادې وي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ یو لوزنامه هم شوی و چې د دې مذهبي ډلې د مشرانو په خبره په لوزنامه کې ویل شوی و چې درې میاشتو کې به د فرانس د سفیر د وستو او دغه هیواد سره د سفارتي او تجارتي اړیکو ختموي خو ځنې حکومتي وزیرانو بیا ویلي چې دوی تحریکي لبیک ته ویلي وو چې دغه لوزنامه به کمی اسمبلی ته وړاندې کوي او له هغو وروسته به حکومت بیا څه پریکړه کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز ترک زیاته کوي.
د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو سر ته رسیدلې دي او د داخله چارو وزیر شیخ رشید پوینا مذاکرات کامیاب شوي. د خبرو اترو اولنې لړۍ 13 ورځ ماخام د اپریل د 13 نه تر د پرون د 19 د سحر پورې او دویمه لړۍ پرون سحر نه تر د مازیګر پورې شروع و خو بیګا د شپې نه وخت اخیرنې لړۍ ختم شوه چې وفاقي وزیر شیخ رشید د خپل ټوئیټر د لارې نن سحر د اپریل په شلمه یو ویډیو جاری کړی او د پکې ویلي
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان
دی وای چې حکومت پاکستان او د تحریک لبیک پاکستان د اوګدو خبرو ورستو په دې خبره سلا شو چې مونږ به نن په قامی سیملی کې د فرانس د سفیر لدی هواد د وستلو قرارداد وړاندې کو او تحریک لبیک په ټول ملک نه په خاصه توګه د مسجد رحمت للعالمین سره چې کومې درنی او یا پرلتونه ورکړي ختموي وي او د خبرو اترو د لاندې د جوړ جاړي لړۍ به هم روانه وي. حکومتانو چې مقدمه شوي دي د فورت شیډول مقدمه هم هغه به خارج کولای شي.
فورت شیډول کې انکا به اخراج کیا جائے گا.
شیخ رشید وویل چې د تحریک لبیک د هغه تنانو چې قربانی د قانون د لاندې مقدمه درج شوي یا بیا فورت شیډول کې شامل دي دغه شیډول به واستل شي. فورت شیډول د ترګر عزت قانون لکه د انټي ټیرریزم اکټ 1999 د لاندې په هغه تنانو عملي کولای شي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د یو چا په حواله رپورٹ ورک چې غنیو تند ترهګری یا د فرقواری په جرم کې کاکړ دي. نو حکومت بیا نوم په دغه شیډول او یا نوم لړ کې واچوي او دغه تن بیا نو خو چیرته سفر کولې شي او نه تقریر او نه بیا کاروبار. دغه شیډیول دلاندې دغه تن نوم د مقامی پولیس تانی سره هم ولیکل شي او کدی هر چیرته تک وغواړي اول به خپل نږدې تانی نه اجازه غواړي ول د دین علاوه نورې پابندې هم ور باندې لګول کیږي شیخ رشید دا بیان د هغه ورستو جاری کړي چې د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د پاکستان نه د فرانس ته سفیر د وستلو او دغه هیواد سره د تجارتي او سفارتي تعلقات ختمولو غوښتنه کړې وه او دغه غوښتنو د منلو لپاره احتجاجونه شروع کړل په دغه احتجاجونو کې د تحریک لبیک پاکستان او د پولیسو یو شمیر تنان مړه او زخمیان شوي رپورټ شوي هم دي د تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونه له هغه وروسته شروع کړو چې د دوی په وینا حکومت ورسره په لیکلو کې ژمنه کړې وه چې تیر کال د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپېدو په غبرګون کې دغه هیواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي خو دوی وایي چې حکومت د دوی سره دغه ژمنه نه ده پوره کړې د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د تحریک پلویانو ته د اپریل په 12مه بیا ویلي چې نن لکه د اپریل په 6مه باید دوی د حکومت په ضد احتجاج ته تیار اوسي او اسلام آباد ته دی ورشي حکومت هغه ونیو او د پاکستان د کورونو چار وزارت د اپریل په 15مه د ترهګری د مخ نیوي د قانون د لاندې تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز ولګاو او صاد حسین رضوی د مبینه ترهګر په توګه ونومو چې لمخې د هغه شناختی کارت او پاسپورت وتړل شو مالی شتمنۍ لکه بینک اکاونټونه هم ورته بند کړل د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا په دغه جاری شوی ویډیو کې دا هم ویل دي چې د مذاکراتو په حواله به هغه نور تفصيلات یا خوند اپریل په 6مه ماخام او یا بیا سبا لکه د اپریل په 20مه د خبری کانفرنس په دوران د میډیا سره شریک کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګورئ چې هم دغه موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماخام د ملي ټلویزیون لاره ملت په وینا کې ویل حکومت چې د فرانسې سفیر نشي شړلې ځکه چې د روپیه هیوادونو سره پاکستان تجارتي اړیکې لري چې له دې اقدام سره ځانمنیدل شي نو موږ ویل د مذهب د سپکاوي په معاملې کې د حکومت او تحریک لبیک پاکستان نظر یو دی خو د دوانو لارې جدا جدا دي بل پلو شنون کې وای د تحریک لبیک ډلې سره حکومت کله د زور او کله هم د مذاکراتو لارې مخې ته ځي او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې ناخلي چې ورسره دا مسله د خبرېدو په ځای پیچلې کیږي نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې
وزیر اعظم عمران خان د تحریک لبیک د مشر د نیولو وروسته د تاو تریخوالی په پیښو د خپګان سرګندونه وکړه او دا یې وویل چې د فرانس د سفیر د هیواد نه د اوباسلو سره به د مذهب یا پیغمبر د سپکاوي مسله حل نشي البته د داسې کولو سره به د اروپایي هیوادونو سره د هغوی اړیکې خراب شي او د هیواد اقتصاد او تجارت ته به زیان ورسي
جب هم فرانس کې امبیسډر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب
چې موږ د فرانس سفیر اوباسو نو د دې مطلب د اروپایی ټولنی سره اړیکی ختمول دي زموږ نیم ټیکسټایل اروپایی هیوادونو ته برآمد کیږي نو چې زموږ د ټیکسټایل برآمدات نیم پاتې شي نو د روپۍ قدر به کم شي ګرانی او غربت به نور زیات شي نو تاوان به زموږ کیږي او د فرانس به هیڅ نقصان نه کیږي
تو نقصان ہمیں ہوگا فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا
وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پیغمبر د سپکاوی د مخی نیولو مسلې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړی و او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په دغه لړ کې خطونه هم استولي وو او هغه زیاته کړه چې د تیری اونۍ نه پیل شوی د تاو تریخوالی په پیښو کې بل چاته نه بلکې هم حکومت او ولس ته زیان رسیدلی دی
مذاکرہ چلتے جا رہے تھے انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو
دوی سرا زمون مذاکرات هم روان وو او دوی وویل چې دا مسله په اسمبلی کې راپور تکړی او مونږ ور سره اومنلا خو بیا دوی اعلان کړی وو چې کله فرانس سفیر نو باسي نو مونږ به په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته تر سره کوو نو د هغې وروسته بیا دوی مشر ونیول شو او بیا د هغې وروسته سلويخت د پولیس گاڑی سوځول شوې دي د خلکو املاکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلې سلور پولیسوالا وجل شوې دي او دا 300 نه زیات پولیسوالا جوبل شوې دي
چار پولیسواله شهید وو 800 سے زیاده پولیسواله زخمی وو
وزیر اعظم عمران خان قام ته په خپل وینا کې په قومي یووالي ټینګار وکړو او زیاته یې کړه چې په ټولنیزو رسنیو په دې صورتحال کې د پاکستان د دښمنانو لخوا پراپیګنډه هم شوې ده او هغه په موجوده تاو تریخوالي راپارولو کې د حزب اختلاف په ځینې ګوندونو هم تورونه ولګول. خو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پکار ده حکومت د تحریک لبیک د احتجاجونو په لړ کې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اغیستلی وي.
څو میاشتې وړاندې چې کله تحریک لبیک مظاهرې شروع کړې نو دوی ورسره معاهده وکړه، دوی ورسره وعده وکړه چې موږ به دا کار کوو. او یو عجیبه خبره داره چې کله داسې قسمه حالات په خوام پیښ شوي دي بیا به هم پیښیږي، نو دا په کار داره چې یو منتخب جمهوري حکومت وي، نو چې هغه په دې باندې نور سیاسي خلک هم په اعتماد کې واخلي. د بده مرغه نو حکومت حزب اختلاف کې چې کوم ګوندونه دي هغه مني او نه خپل خلک مني او نه د بار سیاسي مشران مني.
خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر هم د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو او د حکومت په تګلارې نیوکې کوي او وایي
کبر به ورته یا به غرور یا چې ارسو یا به ناپوه ورته ویو چې د اغې نه کار اخلي لګیا دی او دې تر اوسه پورې کامی قاعده ته دومره هم اونویل چې تاسو راشي کینی چې په دې مسله باندې لګي خبرې وکړو چې د دې مونږ څنګه حل وباسو. نو دې یو ځل وهل کې یو ځیک زور کی چې د زور جواب ول په زور کې ملو شي نو بیا ول راشي ول کینی. یو طرف ته خلکو لوي مونږ به اس مذاکرات نکو، بیا به ام اغه وزیر داخله اچي اغه بیا روزي او بیا وی چې مونږه مذاکرات روان دي خبره به ډیر زر جوړ شي. یو طرف ته ول ادريږي، بل طرف ته ورته بیا په زمکه سملی خلک هم وی چې دا څنګه حکومت ته مخ په دین نه کوي کو د دې خبره څنګه خبره دي.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې د منځوري روستو د داخله چارو محکمې تحریک لبیک یو ناقانونه ډله ګرځولې ده. خدای روستو بیا په کوټلک پت جیل لاهور کې د یاد ګوند د مشر سعد رضوی سره د حکومت مذاکراتي ډلې ملاقات کړی وو او حکومتي چارواکي وایي اوس هم دوی هڅه کوي چې دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اودونکو تحصیل د می مخ کی د تحریک لبیک په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سرګندونو په اړه راپور ووریدو. غلام بوس تاسو ته وړاندې که هم دغه موضوع کې پد کیږي د تحریک لبیک پاکستان او د تحریک انصاف د حکومت ترمنځ اوبه اورستل هغه خړې شوې چې حکومت د یاد ډلې یو مشر سعد حسین رضوی ونیولو یا د ډلې غیر قانوني اعلان کړ. خو د دې باوجود هم د امنیتي سرتیرو او د ټیل پی د پلویانو ترمنځ د اخو ډب پیښې مخې ته راځي. پرون د کمی اسمبلی په غونډه کې هم په همدې موضوع بحث وشو. د اپوزیشن مشرانو ویل حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال د هغوی رای نه ده اخیستی. خو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې هغوی دا مسله پارلمان ته راوړي ټیل پی پر مظاهرو لاس پورې کړ. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د اپریل 15 د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په پالیسیو او د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د کاروایانو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې حکومت سهم اقدامات کوي پارلیمان په اعتماد کې ناخلي چې د حکومت ناکامي په ګوته کوي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ راجا پرویز اشرف خپل وینا کې وی حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره سل وزنامه کړي نه پارلیمان او نه بل څوک لدی خبر دي. دی وی تاسو چې نن په کوم اړخ روان یې هغه ډیر خطرناک اړخ دی، هغه زما او تاسو د دې ملک لپاره خطرناک دی او چې تاسو نن څه کوي هغه بری بی او دا ملک په یې همري بی. نو د حکومت دا فرض و چې هغه داسې حالت پیدا کېدو ته پریښود نه وو. تاسو چې کوم لوزنامه کړی آیا هغه تاسو پارلیمان ته راوړی او چا تاسو ته دا اختیار درکړی وو چې تاسو لوزنامه وکړی؟ او که تاسو کوم لوزنامه کړی نو ماته پته نشته او نه په میډیا راغلی چې څه لوزنامه شوی ده. نو په هیڅ د حکومت تاسو په خپلو ذمہواریو کې په پوره توګه ناکام شوی یې. د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور اوی له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوي خو حکومت په چا ګولې نه دی ورولي. دی وی په هر یو داسې وخت راغلی دی او چې داسې وخت پہ راغلی نو جذبات یې راپری دی او قانون یې هم په لاس کې اغسته کو چا پری ګولې نه دی چلولی او نه یې تر هغه ګرځولی او نه یې پری بندیزونه لګولی. نو زه په بخښنه سره وایم چې کوم خلکو دلته په پی ټی وی او په پارلیمان حمله کړی و هغه څوک ایا په هغه چا ګولې چلولی وی او تر هغه ګرځولی وو؟ پدی مقدم مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری اوی حکومت تحریک لبیک پاکستان سره تر دا اخیره پوری د مذاکرات او د لارې د مسلې حل غوښتو او حکومت غوښتل چې دا مسله پارلیمان ته راوړي. خو تحریک لبیک پاکستان پلان جوړ کړی وو چې په 3 اپریل به اسلام آباد ته لاریون کوي او له دې وړاندې یې هم احتجاج پیل کړو.
گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پر امن طریقے سے
دیوئی دتیر سلور میاشتو راسی مونگ پا پر امن طریقہ دا مذاکرات و دلار چکم ہم کوششو نکی دیشو آغا مونگ وکلل او اخری مونگ چی پا کم خبر ختم کرے وا چی دلوزنامی مطابق مونگ دا مسئلہ پارلیمان تا دراولو پا بندیو چی تانسو راشی سپیکر سے با یو پارلیمانی کمیٹی جوڑا کری چی پا کی بدتول سیاسی گوندونو استازی توبی
وہ نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی.
دل حقیر استوچی تیر کال دا نومبر پا 15 دا فرانس پا یو مجلہ کی دا پیغمبر اسلام دا خاکوخ پر دور استو تحریک لبیک پاکستان دا اسلام آباد پا فیض آباد کی احتجاجی لاریون پیل کرو چپکی غختن کولا پاکستان دا فرانس سره سفارتی تعلقات ختم کری دا فرانس سفیر دے لپاکستان اویستل شی اور دا پاکستان سفیر دے بیر تا راو بلل شی دا فرانس دا مصنوعات دی بائیکاٹ وکڑی اور دا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم د حفاظت لپاره دی پارلیمان ته قانونی مسوده وړاندې کړی. لدی رستو د هغه وخت د داخله چارو د وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات وکړل چې پکې یې د غوښتنې ورسره په لیکلې بڼه ومنلې او د تحریک لبیک پاکستان په وینا چې په دغه موقع ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې دا ټولې غوښتنې به ورله د اپریل تر 6 پورې مني.
دا مشال ریډیو ده.
دمی مخکې تاسو د سره ظاهر راپور اوریدو چې په قومي اسمبلی کې کمباسی او په تحریک لبیک په اړه باندې په هغه اړه تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوریدونکو اوس راځو دې ته چې په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه نه مني. هغوی وایي حکومت ځکه تعلیمي ادارې بندوي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان شته او نه هم سهولتونه. نو په دې توګه حکومت د خپلو خامیو د پټولو لپاره سکولونه تړي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت چوانی وایي د چا د کاروبار د زیان لپاره د ماشومانو په سرنوشت لوبې نشي کولی. د بلوچستان حکومت د اپریل پر 13 اعلان کړی و چې په صوبا کې د کورونا وبا کچه لوړه شوې او هغوی د لومړي تر 8 صنفه پورې تعلیمي ادارې د اختر تر 4 نیټې پورې بندوي. نور تفصیل د ابترین په دې راپور کې.
تیر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شخصي سکولونو د اتحادیې بلوچستان مشر نظر بړي چې اول چې حکومت د دې پریکړې څخه لمخه د پرایویټ سکولونو مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي او د سکولونو د بندولو اوسنۍ پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
چې په کوم ضلع کې کورونا 9% څخه زیات وي نو هلته به تعلیمي ادارې تړل کیږي. خو بلوچستان کې د درو ضلعو ماسیوه نور ټول ضلعو کې 1% هم کورونا نه شته، هغه ادارې هم تړلې دي. نو د ګورنمنټ د دې غلط فیصلې مور سره دا شک شبهات را پیدا کوي چې ګورنمنټ بغیر څه دلیل بغیر څه جواز تعلیمي
مستقبل تعلیم کو بند دنگ دا بالکل سراسر ناجائز تھا اور مخالفت کو
کم سے کم اختر پوری بند سی اختر بعد مزید مختصی یا سرحد ختمی جی. بہرحال ددی یو الگ تھا لگے دن گرد اسکول گرد کلاس تھا یا گرد اسکول تھا لگے تھا اس
خود بلوچستان دا حکومت لوری ویل سی ودی چھ پسو بکی دا کرونا و با 13% زیات سویدا دا اپریل پے نو نس منیٹ دا مشالی ڈو سر پ خبر کی دا حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی ویل چھ دا پرائیویٹ سکول نو کم خواندان چھ دا حکومت پریکڑے نہ منی دا گو پزت با سخت گامونا پور تکڑے
نو مجموعی طور ہسپتالز کی امدادی پیشنٹس آر روان دی کیسز 10% تور دی مردا بیر لرو خلق ایس او پی خیال نہ وساتے نو دا کیسز مزید ہم زیاتی دودی دا کاروبار دا پارا دودی دا پیسو دا پارا مردا مشمان جوان په خطر کې خونه سی اچول مردا پارا دا کور دا زیات هم دا مشمان جوان دی دودی صحت دی کرونا اس کیسز زیات سو دا مشمان پیرنٹ دودی مور پلا راغله نه پریز دی سکول چیرې پریز دی فل مشمان جوان خطر ته نه اچي دوی په گورنمنت ماته دی گورنمنت کم فیصله کړی دی دوی به خام خامخا ان شاء الله عمل درامت ورکی
د نومړو پوناچ په بلوچستان یونیورسيټي کې د کرونا په کیسو کې د زیاتوالي لامل د وی ورځې لپاره یعنی د اپریل په 19 نیټه بلوچستان په انتون کوټه تړلې وو خو وروسته انتظامی چارواکو له لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اوس په بلوچستان په انتون د اپریل تر 30 نیټه پورې بند وي په کوټه کې د بلوچستان په انتون د استادانو د اتحادې مشر کلیم لابړی چې نن و مشالی ډو ته وویل چې د مې د 30 نیټه څخه امتحانات یا کلنیزي ازموینې پیل کیږي دغه ډول به کلاسونه د وړوکي اختر وروسته پیل شي بل پلو ته په کوټه کې د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون لاله مخه د اپریل تر 25 نیټه پورې د زده کوونکو په مخ تړل شوی دی دلته د حکومتي اعلان سره سم د اپریل په 19 نیټه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې تر اتم کلاس پورې ټول سرکاري ښوونځي تړل شوي وو خو ډېری پرایویټ یا شخصي سکولونه خلاص وو چیرې چې د زده کوونکو شمیره د پخوا په پرتله کمه وه تدونه ورده چې د دې خلما خسردار بدر خان اومن یونیورسيټي کوټه د ویشځینه استاد ډاکټر شایسته د مرګوسته د کوټه د انجن پونتون د اپریل په 15 نیټه تړل شوی وو کوم چې بعد مې تر لمړنۍ نیټ پورې بند وی
مشال لري ته وګسته یو ترين تاسو ته راپور وړاندې کو په بلوچستان کې د کورونا وبا او د سکولونو بندیدو په اړه باندې هم د کورونا موضوع کې پاتې کیږي د خبر پښتونخوا چارواکي هم وایي چې په صوبه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو کې د کورونا بیماران په زیات شمېر کې داخليږي هغه له خلکو غواړي چې ځانونه تر کورونو محدود کړي او پر طبي سپارښتنو د عمل وکړي په پیښور کې ځینو کسانو مشال لري ته ویل د هغوی د کورونا غړي د کورونا له وجې مړ شوي دي نو نورو خلکو لپاره کار دی چې د وبا په وړاندې سنجیده اوسي تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
د کورونا وایرس د ناروغانو او مړو شمیره ورس تر بلې په زیاتېدو ده او په هسپتالونو کې د داخل شوي مریضانو شمیره هم ډیره زیاته شوې ده په دغه لړ کې د پیښور په شیرپاو یا خیبر ټیچنګ روغتون کې یو سل شپږ د کووید 19 ناروغان دا مهال بستر شوي دي او د یاد روغتون ډاکټران وایي په دغه هسپتال کې د نورو ناروغانو د زیږولو گنجایش نشته د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال پیښور دی او د دغه روغتون ویان محمد عاصم وایي د تیری یوې میاشتې نه سوسو واري د کورونا د مریضانو لپاره په کټونو زیاتولو مجبور شوی دی
د ټیم کې موږ سره 300 او یو نوی مریضان د کورونا داخل دي مطلب اتشویشناک مریضان داخل او چاته چې د اکسیجن ضرورت وي چاته چې د وینټیلیټر ضرورت وي د تیر یو میاشتې راسي موږ روزانه بیډ زیاتو لکه موږ سره په شروع کې 200 او سلويخ بیډونو بیا موږ زیات ک 200 او یو تو رسیدو دغه شانتي بیا 300 تا په دې ټیم کې موږ سره د بیډونو تعداد چې کم دی هغه 300 او 200 یاده نو موږ ته داسې لګي چې نور هم دا بیډ زیاتو ځکه چې د مریضانو تعداد کې کمی نه راځي دا غي پښمیره کې چې کم دی هغه زیاتواله راځي
د پیښور په چوکیادګار کې د ناصر سعید په نوم یو سوداګر وایي هر ورځ د کووید 19 ناروغۍ نه خلک مري ولی په بازارونو او نور د غنی غونی په ځایونو کې خلک احتیاط نه کوي
خپل چم گاون کې مسدې خبري کوي پلان کې مر شو پلان کې مر شو او سی بیا وای وای پلان کې بیمارو تبه وو ټوخه وو کرونا کې لارو مطلب نه خلک احتیاط خو سم نه کوي جی بس خبره سي خغاړم دیو لاس ملاوې دلم دیو مونږ په خپل خپل ځاني زدامنم چې دا شی ډیر سیوا دی او دا سی خلک پکې مړ دي مطلب سي دینو یار دوسی تاریخ خپل خپلواني واور سي یار پلان کې وفات شو پلان کې وفات شو
په پیښور کې د عباس خان په نوم یو تن چې پلاری د کورونا په ناروغۍ مړ شوی مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې ولس دي د ناروغي سنجیده وګڼي او په احتیاطي لارښوونو دي عمل یقیني کړي
زمونږ والد چې بیمار شوی نو کله چې مونږ هسپتال ته بوتلو نو هغه ویل چې یار پهل بدل چیک اپ کوو د ټیسټ پکو د کورونا نو کورونا غي چې کم ټیسټ وکړو هغه پازیټیو رالو بیا مونږ الهاري هسپتال کې اډمټ شو اکسیجن باندې او بس هغه تقریبا 3-4 ورځې هسپتال کې تیرې کوو بس هلته بیا بس وفات شو نو دا سیز جی سیریس هغه سل بکار دی دا زمونږ یو بل ډیر نږدې ملګری چې مونږ سره کینی پاسي سره وینه خبر شوم چې هغه تم دا شکایت دی
د خیبر پښتونخوا د کورونا د مخنیوي د سنگي ویان ډاکټر اکرام الله وای ک خلک په احتیاطي لارښوونو عمل نکوي نو حکومت به بیا په مکمل ټولبند کولو مجبور شي
اس او پی نه فالو کیږي نو تاسو وایرس له موقع ورکوي چې دا یو کس بل کس خور شي
او دا چې خوريږي نو دا هسپتالونو باندې کیږي او خدا نه خاصه یو ټایم بدا چې راشي دې هسپتالونو کې وځي نه وي نو دا هي د پاره د دغه حالات نو بچ کیدو د پاره خلکو ته خواص دی چې سو پیس فالو کوي حفاظتي تدابیر بغیر ضرورت د کور نه وځي نه حکومت صرف پدې باندې خلکو خیال ساتي چې دې ته ډېره مسله وي نو هغه فل لاک ډاون کوي نه ادروایز دې ټایم کې بهترین اکشن فل لاک ډاون دی
د صحت د نړیوالې ادارې د یو راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا مردان پېښور او نوخار ضلع د هیواد د ولسو ضلعو په هغه لیست کې په لومړیو دریو نمبرو دي کومو کې چې د کورونا وایرس د خورېدلو شرحه تر ټولو زیاته ده او د اپریل د 19 نیټې پورې د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 100,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي چې پکې د مړو شمیره 3,000 ته نږدې شوې ده او 9,000 ته نږدې کسان د یادی ناروغۍ نه بیرته روغ شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، 12 بجې شوې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ د خبرو لنډي سورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغوی د فرانسې سفیر له خپل هیواده نه شي ویستلی ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې شکي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې په کې به د فرانسې د سفیر د ویستلو غوښتنه کیږي. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرو له یوه کان نه پرون اته کان کیندونکي د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لېږدول شوي. چارواکو پرون ناوخته مشال ته وویل دا پیښه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو له وجې شوې ده. د ډاکټرانو وینا ده چې د ورولل شوو مزدورانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه وشي. د کابینې غړو د شنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د پریکړې له مخې د مۍ له لومړۍ له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي چې د سپټمبر 13 به بشپړ شي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د شدید ترنګلتیا پر مهال د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان د خپل روسي انډول نیکولای پتروشف سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پرون د ټلیفون لارې د سیمه ییز او نړیوالو مسایلو همدارنګه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د سرمشریزې د امکان په اړه خبرې وکړې او د سعودي عرب یوې خزینه مدني فعالې لوزین الحتلول ته د والسلاف هاویل بشري حقونو جایزه ورکړل شوه. دا جایزه $2,000 ارزښت لري. د اروپایي کونسل د پارلماني اسمبلۍ لخوا پرون په آنلاین غونډه کې د نوموړي په استازیتوب د هغې خور ته ورکړل شوه.
دا نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینمای کې د پاکستان په سند صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه ځانګړي ډاکومنټري هم لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا د بې پلو خبریالانو د بیان ازادۍ په نوم لړکې وروستي ځایونه خپل کړي. د بې پولی خبریالانو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په بلاروس کې د خبریالانو سخت ځپنه او د ناګورنو کاراباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا یې سږ کال په نړیواله درجه بندۍ کې ډېره ښکته کړي. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو له ډلې 122 ځای خپل کړي. د ازادي ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو بي پلو خبريالانو د راپور په اساس جزئیات راټول کړي. راځي چې پګړد وښو.
د تیر کال پیل شوی ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي لګوا خون سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د ناګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا هیوادونه د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډیرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرلپسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګ اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهرې په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شوي او زورول شوي کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبر اعلان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دی پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادي د نړیواله ردبندیش د اپریل په شلمه خبره شوې ده. د بیان د ازادي د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادي په دې تازه ردبندي کې لاتیا هیوادو یو سلو پنځوسم ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید 19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2023 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لای پوره څلور میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بیپولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2023 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2023 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړی هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
مشال لډیو ته وګستې په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه مو د سپولستانه زینا راپور ووریدو. اردوونکو د دوشنبه په ورځ په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ ولسی غونډه جوړه شوې و. د غونډې وینوالو له خپل خوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم غږ وکړ چې د ټولګیو پروژو په ساتنه کې خپل ونډه تر پخوا زیاته کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنه لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا ورزخ یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
مشان دی ایتونو پرانا کې دی نبی علی السلام دی حدیث او ارشادات پرانا کې زدم رویل شم ته الله تعالی چې فتق الله دی اعلان او ویریږي او اصلحوا ذات بینکم په خپل مند کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بخترین ارتیا او دی وجنه ده. نو موږ په ولس مشر غاغ کوو، په طالبانو ورونو غاغ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسو پکېږي، په ورور وجنه وطن نه جوړيږي. دوامه خبره زده او بودی بندونو دی زیربنایي پروژو په مورید کوم. کوم خسرکونه خ بندونه پلچکونه او خ اقتصاد خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستی و. مدنی فعال نادیه باوری هم لخ کې لوخو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امنه هیڅ کې خور مور مېرمنه چې باید سولې راشي. په دوړو خو غا کو چې د جنگ او جګړه بس کې او خپل وینې ته ونی بس کې سولې راولي. موږ ولسمشر واقعیا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لکه او د داس پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
په خوانی جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلق تباشول، خل بربوت شول، خلق وګی شول، خل تګی شول. جنگ کې ته وندای افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ تروري بندنه ته جوړوي، لیار جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خولای کوي، ګلون لکوي، زنه خلک ګلون کوګي پړ مخېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبرې وکړې او ولسونه د نظام کلک ملاتړ تر وبلل. او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا بوي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې د هر وخت ناری وي چې راشه انتخابات وکړي. او نن دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولی بیا ترې ویر او ډار لرئ؟ دغه چې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله م همدغه ده تر څو د ده ملا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې هیواد کې دې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کېږي.
د نجیب الله خیل نه تاسې راپور اورېدو چې په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ ولسي غونډې پاړه وو. په غونډه کې د خلکو هم غږ شو چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپل غونډه تر پخوا زیاته کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اذن کو د خبر پختونخوا حکومت وای د صوبې په زیاتره ضلعو کې چې د ولست سانتیا لپاره ارزان بازارونه لګولي. دوی وای لدې پرته د ملک په یو شمېر برخو کې په یوټیلیټی سټورونو کې هم خلک کولای شي چې په ارزان بیا د خوراکي توکي واخلي. خو ولس وای چې نه خو دغه بازارونو کې او نه هم په دغه سټورونو کې معیاري خوراک ملويږي، بلکې دوی وایي چې نرخونه یې هم زیات دي. نور تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت د روژې شروع کېدو سره سم ټول صوبه کې دوه اتیا ارزان یا سستا بازارونه، ګرځنده دوکانونه او کسان مارکیټونه پرانستي دي. او په سرکاري یوټیلیټی سټورونو کې هم حکومت وایي چې په ملیونونو روپیا سبسډي یا امدادي پیسې ورکړي چې ولستا په ارزان نرخونو د امروزه خوراکي او نور ضروري توکي ترلاسه شي. خو ولس وایي چې دغه حکومتي سهولت ځینو کې اول هیڅ نه ملاویږي او کوي هم نو ضرورت نه کم ورکوي، لکه چینی، وړی او اوړه. می عبدالعزیز چې د 400 ارزان بازار کې موجود یوټیلیټی سٹور بهر د ډېر وخت داسې ولاړ دی، مشال یېړو ته وایي
7:30 بجې دل تر هغه نه بجې او وړو ته جی ولاړو او بیا تقریبا داسې 10 بجې وې چې را گاډي پنچر دی او تاسو بیا مهرباني وکړه مازه نه پس راشه تاسو مې لو چې موږ ته شي خره ته موږ له ټوکن راکې چې بیا راشه چې موږ پیژنې وینا موږ ټوکن هم نور کو هغه نه پس بیا جی اوس مازه نه پس رالو چې رالو وي وړي ختم دیږي دغه کار را سره وکړي.
سپینګری حمزه الله خان کا سر د ملګری هم ډیر انتظار وکړو. عباد اللہ وائی چې پارزان یا سستا بازار کې سیزونه کم او غیر معیاري دي.
ما خو خدای 370 روپے باندې ما واشت بار په 500-600 روپے باندې ملایوي. معیار خو زدا سیو مچ د بازار نه کمزور معیار دي. که الګان بازار کې ګوري نو بشک چې دلته 10 روپے ارزان دي په سستا بازار کې، خو د هغه معیار او د دې معیار کې غټ فرق دي. که دالونه ګوري نو بهر او دې کې ډیر غټ فرق دي. بازار کې په 160 روپے باندې چانه ملایويږي، دلته په 150 روپے ملایويږي. په معیار کې فرق دي، سایز کې فرق دي.
ولې د اپریل 14 وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره د صوبې د چیف سیکرټری په 400 کې جوړ د سستا بازار دوره په مقا مشال لیډو ته ویلي کچرته غیر معیاري یا کم سیزونه ورکړل کیږي نو د لپاره دوی په حکومتي کچا مرستيال موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی او په هغه دوی ته د کاروای لپاره شکایت درج کولی شي.
ګوره کوشش مو دا ده چې څومره زموږ د خلک دي د موږ فسیلیټیټ کو او دوی ته ښه کوالټي چې هغه هر یو دغه دی هغه آیټم دی هغه ورته په ښه قیمت باندې ارزان قیمت باندې پرووایډ کو. موږ کوشش کوو سبسډیز ورکو دا کم یوټیلیټی سٹور چې دلته دی دا غو سره زموږ خبره شوې ده 3.2 ارب روپۍ هغه باندې باندې سبسډي ورکوي، خاص کر په خیبر پختونخوا کې. نو کم ځای کو د کوالټي سم مسله راځي نو زموږ ایپ هم تیار دی، د ټایګر فورس نوجوانان هم دلته دي، ایڈمنسٹریشن هم دلته کې ولاړ دی، په یوه موږ اکشن کوو ان شاء الله.
دا خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو نرخ عام بازار کې خوشا 1500 روپے، ولې سرکاري بازارونو او سٹورونو کې 1700 روپے دی. بهر چینی لس تپاس 80 روپے کلو، ولې په سرکاري سٹور کې په 1800 روپے دی. وړي بهر د 270 نه تر 300 روپے کلو، ولی سٹور کې یو سل او یو روپیا دی. دین علاوه دالونه، چینی، چای، روجی او قجوری هم په دغه سرکاري سٹورونو کې په کم نرخ ورکړل کیږي. خو دا توکي د زیات رش له وجې د ډېر انتظار ورستو په دغه سرکاري سٹورونو او یا ارزان بازارونو کې ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو اوس هم لاجمن سره سم وانه شدلې د ځانګړي ډاکومنټري د پاکستان په سن صبح کې په ځنې مذهبي مشرانو تور پورې کیږي چې هندو مذهب جنکی مذهب بدلولو ته رابولي او بیا یې د کورنۍ د خوا خلاف ودوي. په دې کې یو د برچونډي درګه هم ده. که څه هم د برچونډي درګه مشران د مذهب اړولو تورونه په کلکه ردوي، خو د بشر حقونو کارکوونکي وایي چې د داسې کارونو مخه نیولو لپاره باید حکومت په کلو کې د پیدایش ریکارډ سم کړي او مؤثره قوانین جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال د تیر کال په سپتمبر کې سن صوبې ته تللي وو او د یو شمېر کورنیو مذهبي مشرانو، سیاستوالو او د بشر حقونو کارکوونکو سره یې مرکې کړي او د هغې په بنیاد یې دا ډاکومنټري جوړه کړې. راځئ چې په ګډه وګورو.
د برچونډي شریف درګاه د سند له اغو درو مدرسو یو ده چې ویل کیږي پکې هندو انجونه په زور دین بدلولو ته مجبوریږي. سمرن کوماری د 2000 د اگست په 19 په همدې ځای کې اسلام قبول. د سمرن ورور سنی کومار مشال ریډیو ته ویل چې خور یې په زبردستی واده کړل شوی ده. شپږویش کلن سنی کومار چې د میرپور ماتیلو خار اوسیدونکی دی وایي د پتاڼه کې د سمرن د لادرکې راپور درج کاوه او هم هلته ورته ټلیفون راغی چې خور دې په برچونډي مدرسه کې ده او اسلامي قبول کړی دی.
تھانے پہ پہنچا بھی نہیں ہوں کہ
ما تے ٹیلیفون را گئے چھوڑ دے لو مکھ سردا واڑی مسلمان ہے
وہ کہتی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں.
د ټلیفون کال سمدستی ورستو سنی کومار او موریه برچونډي درگاه ته ورغلل چې سیمرن سره ملاقات وکړي.
اسا یې تر مو موکل دي متا سے ہے تسا یې تر کو زبردستی دي نہ ویندې مسلمان تھی نه.
دا اوازونه له هغه ویډیو اخستل شوی چې په کې سنی کومار او مور یې له سمرن سره ملاقات کوي. د سنی کومار په وینا دوی ته اجازه ور نه کړل شو چې سمرن سره ځان له ملاقات وکړي.
هغه تر فشار لاندې و. دا ویډیو وګوره، هغه ورته اشاره کوي.
اپنے ورثہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے خوش رہنے دیں.
خدا سمرن مور جنتا کماری بیاوائی د لور غم یہ پزڑ پروت دی.
لور میں بیر ترا کڑے پزڑ میں غم دے زے پخ پلستر گو لیدل غاڑم.
باور وکړی موږ غوښتل چې ځمکه وچوي او موږ ور باندې ورننوځو، زهر خوړلو ته اړ
شو.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیمونه د هندو انجونو دا ډول مسلمانېدل خورا ناوړه کار بولي. د شمیرو سره سم هر کال د لګکیو تر زرو پورې انجونه او ځوانې ښځې د مذهب بدلولو ښکار کیږي.
they tend to be from a very lower economic backgrounds. In most cases they don't have
دوی اکثرا د بیوزل کورنۍ او ویدا کورنۍ زیاتره وخت وان نه لري چې د خپل خزو جنکو یا ماشومانو پر ضد د هڅو مخه ونیسي.
These attempts on their women, on their daughters, on their children.
د سرکاري شمیر سره سم په پاکستان کې 3.5 میلیونه هندوان اوسي چې زیاتره یې په سین کې دي. خو د هندوانو مشران دا شمیرې 8 میلیونه خي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټول آبادی 240 میلیونه ده. له تاریخي پلوه سین د مذهبي رواداری او زغم مثال بلل کیږي. د ډیر کی خار په برچونډي مدرسه کې تر مسلمانۍ دو ورستو اکثر انجونه د نکاله لپاره پنجاب ته لیږدول کیږي، ځکه چې هلته د انجلۍ د واده قانوني عمر د 18 پر ځای 14 کال دی.
دیکھیں اسلام قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے.
د برچونډي درگاه میا محمد جاوید د مذهب اړولو کار پر مخ بیایي. دی وايي هدایت ورکول د الله په لاس کې دی. سمرن د میا محمد جاوید پلاس اسلام اومانه. د جاوید په وینا اغا یو ویشکل نه ده. دی وايي له 2015 کال راهیسی تر سلو زیات کسان مسلمانان کړي. میا جاوید په زور د مسلمانولو تور ردوي.
لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکھا ہے.
دا سپین درواغ
کے علاوہ کوئی
فریب
نہیں،
دھوکھا دا اور رشتیاں
دی کرشتیاوی
نو ثابت دی
کم سے کم فروش تو کرتے ہیں تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں.
دا غږ د شپیت کلن ہری لال دی چې په 2019 کې یو ویډیو په ټوئیټر خبره شو چې دی پکې د پولیسو تانی مخې ته ناست په دواړه لاس مخسر وای او پولیسو ته وای چې ګولې دې پرې وچلوي. د 2020 په سپتمبر میاشت کې د مشال ریډیو خبريالان په ډیر کې خار کې د هریلال کور ته ورغلل. د ملتان او کراچی ترمنز غزیدلی جرنیلی سڑک پر غاړه د کچخ خخت جوړ کور کې هریلال د اغه میرمن اجبی یو لور او دوه زامن اوسیږي. هریلال وای وسلوالو هم لدی زایا د اغه دوه لونه رینا او روینا وتختولې او په برچونډي درگاه کې تر مسلمانولو رستوی مسلمانو هلکانو ته واده کړی. دا 2019 د مارچ میاشوه مشال ریڈیو خبریالان د روینا کور ته ورغل. د روینا اسلامی نوم آسیه دی او د سفترلی نوم متن دویم مېرمند.
اب هم لوګو کې تکلیف څه کچھ بھی نه هم لوګو ایسه رہتے بہن
زدل تهیس مشکل انلرم مونږ بنی ل یو بل سرا د خوین دو پسې وسو ل سفدرلی سره مې په گاون کې لیدلی ول یو بل ته مو ته ټلیفون شمیرې ورکړي. ما ورته ویل غواړم مسلمان شم. ما با په خپل کلی کې مسلمانان لیدل بیا زما هم زړه شو چې مسلمان شم.
ما سه خواسته هم لوګ مسلمان آنګي.
د رینا او روینا په قضیه کې اسلام آباد های کورټ فیصله ورکړه چې دواړه خويندو په خپل خوخه واده کړي او زور زیاتې ورسره نه دي شوي. عدالتي فیصله د میا عبدالحق چې په میا میټه مشهور دی بریا وګرځیده. دو اتیا کلن میا میټا د سین په با اثر مذهبي او سیاسي کسانو کې حسابيږي او د برچونډي درگاه سرپرست دی.
اگر سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ حضور پاک وای چې څوک په زور امه مسلمان وای نو موږ څوک یو؟ هغه خلک چې دا سی وای لی وی په پیسې اخلي
او لیتے ہیں کہیں سے وہ پیسے
نو موږ په زبردستی د هندوانو مسلمان ول ردوی خو وای چې لنو مسلمانو سره مالی مرسته کوي.
جو مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو تحفظ دیتے ہیں.
دا نو مسلمانو شو حفاظت کو، دا روزگار او کور بندوبست کو، کا هلکوی وادی کو او کنجلی وی میړ ورته کو
مطلب خاوند دیتے.
خو د میامیټا په وینا چې یو وار څوک مسلمان شو په خوانی مذهب ته د واپس لو لارې بند شو.
نه سوال به مسلمان هو گئی نا تعلق ټوټ گیا.
مونږ د هریلال د کور اغه کوټې ته ورغلو چرته چې په خاورا لیو کړل شوی دیوالونو د اغه د کورنۍ عکسونه لګیدلی ول. په دې کې د رینا او روینا د ماشومتوب عکسونه هم ول.
هیڅ نشو کولای، مونږ یوازې ژړا کوو. مور یې جاړي، خور یې جاړي، رینا او روینا مو ډېر یادېږي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د رینا او روینا د قضیه پلټنې کړې. کمیشن په خپل راپور کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې په کلیو کې د ماشومانو پیدایش درجولو عمل خکړي او د مذهب بدلولو لپاره دی د عمر حد 18 کال کړي. خوشحال خان خټک په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن کوآرډینیټر دی. دیوائی په زور د چا مذهب اړول باید جرم وګرځول شي.
It should be the provincial government authorizing the conversion. That process needs to be
مذهب باید د حکومت په اجازه بدل شي. د دې لپاره یو تګلارې پکار ده چې په زور د یو چا د مسلمانولو کار وشي نو باید جرم
وګرځول
شي. لال چند ملی د پاکستان د پارلیمان غړی او د اقلیتونو کمیشن پارلیمانی سیکرټر دی. دا کمیشن په زور د دین اړولو پیخې پلټي.
Insisting on two things: one, defining forced convergence; number two, law on convergence.
دیوای باید د جبري مذهب اړولو تعریف وکړل شي او دوهم د مذهب بدلولو په اړه قانون جوړ کړل شي. خمیا محمد جاوید بیا وایي د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان کې د داسې قوانینو جوړولو اجازه نشي ورکولې.
لیکن جو ملک اسلام کے نام پہ
دا ملک دا اسلام پہ نم جوڑ سوئے دا سی قوانین پہ کی نکب لگو دو یہاں سکڑی وا خود آفی کر یہ نو کرے چی پہ دی ڈاول قوانینو خپل ایمان زین منوی
خراب کر رہے ہیں.
د سین زیاتره هندوان د بیوزلی شپې سبا کوي او اکثر ته ل پلار او مورا د زمکوالو او جاګیردارانو پورونه ورپاتې. خزنی ملایان یې قرضونه خلاصوي.
تم کنورٹ ہو جاؤ تمہارا قرضہ معاف.
کرشن شرما په پارلیمان کې د ترپار کرزلی استاذ او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دی. دی وای په هندو دین کې د طبقو تفریق هم ډېرې هندوان مذهب پر خودو ته مجبوروي.
لیکن جو ودن هندو کمیونټی
هندوان د دوو دینی طبقو یا صنفو ترمنز ودونه نه کوي. همدا لامل دی چې زموږ د بچو د واده موخه کمی
خپل بچو کې رښتو کې لې
خزنی بیا د کورنی مشکلاتو لوجه هم مذهب بدلوي. 15 کلن سیجل چې اسلامي نوم یې الیزا دی درې بچی او میړه یې پریخول او مسلمان شو.
ما د خپلې سیمې د یو شمیر انجونو په اړه پر انټرنیټ او اخبارونو کې لوستي ول چې بابا ورسره مرسته کړې نو زه هم دلته راغلم.
بابا کې پاس هو گئی.
خو تر څو چې موثر قوانین نوی جوړ شوی خای د جبري مذهب بدلولو په اړه شکونه موجود وي. هریلال او میرمنیه که څه هم د خپل دوه لونو رینا او روینا لاس اخستي خو د درې ملور په اړه اندېښمن دي.
میرا جائیں بندو کرا کے اٹھا کے لے جائیں ہم کیا کریں گے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا.
دی وای که هغه خلق بیا راشي او په مونږ وسله کېږي نو مونږ څه کولې شو. سنی کمار مشال ریډیو ته ویل چې خور یې تر فشار لاندې ده او نشي ویلې چې زبردستی ورسره کیږي. سنی کمار د ګوټکی خار په یو عدالت کې مقدمه هم کړی و خو درخواست یې خارج شو. دی وای خپل قانوني جنگ به جاری ساتي.
لڑکی ہم کو دے ہم لڑکی کو سمجھائیں ایک ہفتہ
سمرن دی واز یو نے مک تراکڑی مک بو گور چاغه واقعی مسلمان دل غواڑی کدا سی وین فخ به یوم مک قربانی زور نہ کو خدا وعدہ غیر قانونی دے
ٹھیک ہے لیکن یہ شادی غیر قانونی
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2000 کې په خپل راپور کې پاکستان د مذهبي ازادیو سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد بللې خو اسلام آباد دا تور رد کړ البته په هیواد کې وخت په وخت د مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول د اغوی له خزو او انجونو سره د ناوړه چلن خبرونه خبریږي د بشری حقوقو د تنظیمونو په وینا ل قانوني تحفظ پرته د داسې پیخو او د اغو ډلو مخنیوي ناشونی دي چې د دې کارونو ترشا کلک ولاړ
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو، بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه